دې خبرونه کې اوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي او یو شمېر نورو مرستندوی ادارو په جلال آباد کې د سیف د چلډرن پر دفتر پرونی برید په سختو ټکو وغنده. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د جګړې پر ټولو ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د بشري مرستو د کارکوونکو او ملکیانو د خوندیتوب لپاره د نړیوال قانون مسؤلیتونو ته غاړه کېږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې څلور امریکایان د کابل پر انټر کانټینینټال هوټل په وروستي برید کې وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره د سوریې، شمالي کوریا او اوکراین په اړه خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو سرمنشي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګي دفتر او په خپله سیف د چلډرن په جلال آباد کې د ماشومانو د ملاتړ پر مسی برید په سختو ټکو وغانده او هغې ټکان ورکوونکی وباله. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرس ویان سټیفن دوجارچ پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبرلان ته وویل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي دغه برید په کلکه غندي او زیاته کړه چې د مرستندوی ادارو چې په افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکو ښځو، سړو او ماشومانو ته مرستې رسوي، دفترونه او شتمني باید هیڅ کله په نخښه نشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړې پر ټولو ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د بشري مرستو د کارکوونکو او ملکیانو د خوندیتوب لپاره د نړیوال قانون مسؤلیتونو ته غاړه کېږدي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي دفتر اکبر هم په جلال آباد کې د ماشومانو د ملاتړ پر مسی برید وغند او هغې ټکان ورکوونکی وباله. د سیف د چلډرن د مسی د عملیاتو د چارو مشر کارلوس کارازانا وویل درې افغان کارکوونکي په دغه برید کې وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. هغه هم دغه حمله په سختو ټکو وغندله. سیف د چلډرن دغه حمله غندي. مرستندوی کارکوونکي هیڅکله باید په نښه نه شي. د ننګرهار د والي ویانا تاولاه خوګیاني تېره شپه د حملې تر ختمېدو وروسته وویل
پنځه کسان چې درې د یادې ادارې کارکوونکي وو، یو ساتونکی وو او دوه نورې مامورین وو، دا شهیدان شوي. همداراز یو ملکي وګړی شهید شوی او یو ازبک امنیتي سرتېری شهید شوی دی.
د دې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش منلی. په دې پیښه کې پنځه سره برید کوونکي وژل شوي دي. د افغانستان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې څلور امریکایان د کابل پر انټر کانټینینټال هوټل په وروستي برید کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت د چهارشنبې په ورځ په یو خبره کړي بیان کې د وژل شوو امریکایانو کورنیو ته د درناوي په خاطر په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو په دې حمله کې چې شاوخوا دېرش تنه وژل شوي یوازې د څلورو امریکایي اتباعو وژل کېدل او دوه ټپي کېدل یې تایید کړي دي. له دې مخکې نوموړي په دغه حمله کې چې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی یوازې دومره ویلي و چې امریکایانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي، خو دقیق شمېرې تر اوسه نه و ښودلی. افغان چارواکو ویلي چې د وژل شوو څوارلسو بهرنیانو یولس د کام ایر افغان هوایي خصوصي شرکت کارکوونکي وو. د دې شرکت د اووه وژل شوو اوکراینیانو مړي پرون خپل هیواد ته ولېږدول شول. د یو بل خبر له مخې افغان ولسمشر اشرف غنی وایي هغو کسانو چې د انټر کانټینینټال هوټل د برید په مخنیوي کې بې غوري کړې ده مجازات بشي. د ولسمشر د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي پرون په فیسبوک پاڼه کې ولیکل چې ښاغلی غنی دا ژمنه د کابینې په غونډه کې وکړه. ولسمشر د دې برید د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی او ویلي دي چې له خلکو سره به د تحقیقاتو نتیجه شریکه شي. د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د هوټل یو شمېر کارکوونکو او د کابل بلخ په نوم د خصوصي امنیتي شرکت مله مورانو چې د کانټینینټال امنیت ورسپارل شوی او تحقیقات پیل شوی دي. د همدې سیمې او نړۍ تو خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره د سوریې، شمالي کوریا او اوکراین په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر ناورت وویل ریکس ټیلرسن له سرګی لاوروف سره پرون په ټلیفون وغږېده. ناورت په یو بیان کې څرګنده کړه چې د اوکراین په اړه د بهرنیو چارو وزیر د امریکا او روسیې د ځانګړو استازو راتلونکي غونډې ته اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ چې روسیې باید د مینسک د تړون د پلي کېدو هڅې زیاتې کړي او د اوکراین په ختیځ کې د شخړو د زیاتېدو مخه ونیسي. په دغه سیمه کې په ورستیو کې نښتې ډېرې شوې دي. د ناوټ په وینا د سوریې په برخه کې ریکس ټیلرسن وویل چې په جنیوا کې ملګرو ملتونو په راتلونکي غونډه کې باید روسیه د سوریې ولسمشر بشار الاسد وهڅوي چې رغنده هڅې وکړي. ټیلرسن همداراز ټینګار وکړ چې ټول لوري باید په شمالي کوریا کې د ملګرو ملتونو د اقداماتو د پلي کېدو ملاتړ وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو په چین او روسیه کې د شمالي کوریا پر تجارتي او مالي شبکو نوي بندیزونه لګولې دي. امریکا ویلي چې دغه شبکې د کیم جونګ اون د رژیم او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام ملاتړ کوي. د امریکا خزانه وزارت پرون د بندیزونو لست خپور کړ. په دې لست کې د شمالي کوریا لس شرکتونه او بانکونه شامل دي چې اکثره په چین او روسیه کې فعال دي. همدارنګه د شمالي کوریا د کښتیو کمپنۍ او شپږ ځانګړي لوی بیړۍ شامل دي. د چین دوه تجارتي شرکتونه هم په دې لست کې شته. د بندیزونو له مخې امریکا نشي کولای چې له دغو شرکتونو سره راکړه ورکړه وکړي یا استفاده ترې وکړي. په ورته وخت کې امریکا غوښتي دي چې دغه شرکتونه باید له هغو هیوادو څخه چې هلته فعالیت کوي وایستل شي. او د امریکا د متحدو ایالاتونو د جمناستیک ټیم ډاکټر لری ناصر د ځوانو لوبغاړو د جنسي ځورونې په جرم په 115 کاله بند محکوم شو. محکمې په میشیګان ایالت کې پرون وروسته تر دې پریکړه اعلان کړه چې تر دې مخکې نږدې 116 تنو چې په دوی کې د سرو زرو د مډال اخیستونکي هم وو شهادت ورکړ. 45 کلن ناصر د میشیګان په پوهنتون کې کار کاوه او د جمناستیک له لوبډلې سره بوخت و. د محکمې قاضي مجرم پیژندل شوی ناصر ته وویل زه په خپله پریکړه ویاړم ځکه چې تا کله هم د دې ول نه چې له زندانه بهر پښه کېږدي. ناصر د تیر کال په نومبر کې اعتراف وکړ چې د 1998 او 2015 کلونو ترمنځ اووه ځله د نجونو د جنسي آزار سبب شوی دی. خبرونه ملازه دی رادیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا ولولې دی. ازادي رادیو د ویب پاڼې پته مو هم ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي او یو شمېر نورو مرستندویو ادارو په جلال آباد کې د سیف د چلډرن پر دفتر پرونی برید په سختو ټکو وغانده.
The Secretary General reiterates that all parties to the conflict in Afghanistan are obliged under international law to protect humanitarian workers and civilians.
د افغانانو د ارزښت کمیدا د افغانانو او افغانستان په ګټه کې په تاوان دی.
د افغانۍ او چې یو ځله ولیږي بیا بېرته راغی کېږي. دا ځیګزاک حالت یې په تجارتي لحاظ باندې ډېر زیات خطرناک دی.
د اړې یو تفصیلي راپور لرو. په هلمند کې د لکونو ډالرو په ارزښت جوړ شوي پارکونه د خرابۍ په حال کې دي.
د پارک نظم وساتي اوس د زنګوي ګرده مات دي. زنګوي نشته، داسې شی نشته ته وګوره ونې ګرده وچې دي. دا
لیک لکله دود شوی دی.
سومری لیک رامنځته راغی، بیا ورپسې مصري لیک رامنځته شو، بیا چینایي لیک رامنځته شو.
ژوند په شیبو کې په دې اړه نور معلومات اوریدلی شي. او د ازادي راډیو په بله د اساسي او بشري حقوقو په پروګرام کې دا ځل د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په اړه چې دغه کمیسیون د څه لپاره جوړ شوی او څه غواړي لاسته راوړي معلومات ترلاسه کولی شي. نړیواله موضوع مو هم له پامه نه ده غورځولې. په سویس کې د 34مې نړیوالې اقتصادي غونډې موضوع. مننه چې ازادي رادیو او د خبرونه پاته برخه به حمزه نوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته په جلال آباد کې د سیف د چلډرن پر دفتر د پرونی برید موضوع ته. د ماشومان د ملاتړ پر مسل حملې وروسته په ټول افغانستان کې د خیریه مؤسسو هڅو ته اندېښنې پیدا شوې دي. پرون په جلال آباد کې د ماشومان د ملاتړ یا سیف د چلډرن پر مسل د برید په ترڅ کې د حمله کوونکو په ګډون لس تنه ووژل شول. دغه حمله چې د ماښام تر 2 بجو دوام وکړ، له سهار 9 بجې د مسل مخې ته د موټر بم له چاودنې سره پیل شو. احمد شیبر راپور لري.
د افغانانو لپاره د بشري او پرمختیایي مرستو همغږه کوونکې ادارې یا اکبر پر یاغیانو شغ وکړ چې خیریه ټولنې په نقشه نکړي. د دې ادارې مرستيال تميم صبري ازادي راډيو ته وویل چې دغه مؤسسه یوازې د هدف لري چې لاړو افغانانو سره کومک وکړي. زموږ لپاره د یوې خیریه مؤسسې په توګه د افغانستان عامو خلکو ته د خدماتو رسول مهم دي. زموږ مسؤلیت د دولت وظیفه ده چې په دې برخه کې باید جدي چلند وکړي. هیله من یم چې ټولې شکیلې خواوې غیر دولتي مؤسسې هدفونه ګرځوي. د ماشومانو د ملاتړ اداره یا سیف د چلډرن په افغانستان کې یو مهم خیریه مؤسسه ده. د دې مؤسسې پر دفتر پرون په جلال آباد ښار کې برید وشو. لومړی د موټر بم حمله وشوه، بیا د ننګرهار د والي د ویاند عطا الله خوګیاڼي په وینا څلور تنه برید کوونکي مؤسسې ته ننوتل چې لږ وروسته له امنیتي ځواکونو سره په جګړه شول. خوګیاڼي وویل چې په دې پیښه کې ټول برید کوونکي د ماشومانو د ملاتړ د مؤسسې د یو موټروان په ګډون د دې مؤسسې درې کار کوونکي یو عادي لاروی او یو عسکر وژل شوي دي. د والي بیان زیاته کړه چې د نږدې دېرش تنه ټپیانو له ډلې اتلس تنه له درملنې وروسته خپلو کورونو ته استول شوي دي. خوګیاڼي پرون وروسته تر دې چې نشته پای ته ورسېده وویل
یادی پیښې چې شاوخوا نږدې لس ساعتې دوام درلوده او نږدې اووه بجې پای ته ورسېده. لامل یې هم په یاده اداره کې د بند پاتو شپږ څلوېښت کسانو خوندي او ژوندي ژغورل وه چې خوشبختانه زموږ امنیتي ځواکونو په ډېر مهارت سره خپل عملیات ترسره کړل او په ترڅ کې د دولس مېرمنو په ګډون شپږ څلوېښت تنه د یادې ادارې کارکوونکي ژوندي او خوندي
د حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش منلی دی. د ماشومانو د ملاتړ ادارې د دې برید په وړاندې سمدستي عکس العمل ښکاره کړ. دغې خیریه مؤسسې په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې په ټول افغانستان کې د موقت وخت لپاره خپل فعالیتونه ځنډولي او دفترونه یې تړلي دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه په بېلابېلو برخو کې فعالیت کوي، لکه د کوچنیانو د ساتنې، د هغوی د حقونو د خوندیتوب، روغتیا او خوړو په برخو کې همکاري کوي. د مؤسسه د کابل، ننګرهار، کندهار، فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ او کندوز په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې فعالیت لري. د جلال آباد د پرونی پیښې په تړاو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په یوې اعلامیې کې له ټولو لوریو غوښتي دي چې د نړیوالو بشري حقونو قوانینو ته درناوی وکړي او د ملکیانو او د بشري مرستو د کارکوونکو ساتنه وکړي. د ملګرو ملتونو په وینا په 2018 کال کې په افغانستان کې د خیریه مؤسسو ولس کارکوونکي ووژل شول او 23 تنه هم زخمیان شول. د دې سازمان د معلوماتو له مخې د تیر کال په لومړیو نهو میاشتو کې د بشري حقونو تر 150 تنو ډیرو غړیو تر 3 میلیونه او 4 لکه زیاتو افغانانو سره مرستې کړې دي.
په جلال آباد کې د سیف د چلډرن پر دفتر پرونی برید د ملګرو ملتونو سرمنشي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګي دفتر اکبر او په خپله سیف د چلډرن په سختو ټکو وغانده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرس او ویان سټیفن دوجارج پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبر اعلان ته وویل
Human rights organizations provide life-saving assistance to the most vulnerable men, women and children.
د بشری حقوقو سازمانونه په افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکو ښځو سره او ماشومانو ته مرستې رسوي. دفترونه او شتمنې باید هیڅ کله په نښه نشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړې پر ټولو ښکېلو خواوو غږ کوي چې د بشري مرستو د کارکوونکو او ملکیانو د خوندیتوب لپاره د نړیوال قانون مسؤلیتونو ته غاړه کېږدي.
ازادۍ په چپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
په دې پروګرام کې بیا هم نن په افغانستان کې ورستۍ حمله په جلال آباد کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ساتنې پر دفتر یا سیف د چلډرن حمله او د غرس په کانټیننټال هوټل ورستۍ حمله چې په کې یو زیات شمیر بهرنیان ووژل شول انڅېړل کېږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ او د موضوع په ارتباط کې پوښتنه لرئ له چارواکو مطرح کړئ او هم خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریکولی شئ. ازادي راډیو اورئ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو. د سهار 8 بجې او 15 دقیقې ان کې دونکو دی.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواکۍ ادارې لخوا د اعلان شوو 3000 پوستونو لپاره 2,80,000 کسانو نوم لیکنه کړې ده. د ادارې رئیس نادر نادری پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې له یوې شفافې پروسې او ارزونې وروسته له دې 2,80,000 کسانو څخه 2,25,000 یې په شرایطو برابر و چې په نږدې راتلونکي کې به ترې ازموینه واخیستل شي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال وصال په راپورټ کې اوري.
په داسې حال کې چې یو شمېر ځوانان په هیواد کې ځوانانو ته د کاري فرصتونو په برابرولو کې د حکومت د پاتې راتلو له کبله انتقاد کوي، د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسون وایي د دوی لخوا د اعلان شوو نږدې 3,000 بستونو لپاره شاوخوا 2,80,000 کسانو نوملیکنه کړې ده. د دغې ادارې رئیس نادر نادری د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل حکومت په یوازې توګه نشي کولی په هیواد کې ټولو بېروزګارو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي او په دې برخه کې د خصوصي سکتور همکاري ضروري ده.
که از پانتونو دانشگاه فارغ میشن
دوی هغه زیات شمیر کسان چې له پانتونونو نه فارغیږي یوازې د دولت په دستګاه و ادارو کې د دوی جذبول ممکن نه دي. په دې برخه کې د نورو هیوادونو په شان د خصوصي سکتور همکاري ډیره اړینه ده چې ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي. اوس نو د اعلان شوو بستونو لپاره زموږ لړنډست هم دومره لړن نه ده او له 2,80,000 کسان نه 2,25,000 په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. ښاغلی نادری وویل په شرایطو برابر کسان څخه به د یوې شفافې پروسې له لارې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې ازموینه واخیستل شي. د ده په خبره د یادو تشو بستونو لپاره له کابل ولایت څخه 10,000، د ننګرهار، بلخ او هرات ولایتونو څخه بیا شاوخوا 15,000 کسانو نوملیکنه کړې وه. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د معلوماتو له مخې هغه درېیم او څلورم درجه تش بستونه چې له تېرو 15 کلونو راهیسې په بېلابېلو ادارو کې تش پاتې په نښه شوي او ډېر ژر به آزادې سیالۍ ته وړاندې شي. د یو شمېر راپورونو له مخې هر کال د هیواد له بېلابېلو دولتي خصوصي پونتونونو نه د 500 تر 15,000 پورې ځوانان فارغیږي چې تر ټولو لوی ستونزې بیروزګاری ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال په هیواد کې 1.9 میلیونه کسان مطلق وزګار دي او په وقفهي ډول د وزګارو خلکو شمیر 1.4 میلیونه کسانو ته رسیږي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي عبدالواسع او خالد وایي په هیواد کې ورځ تر بلې د بیروزګارۍ کچه مخ په زیاتېدو ده چې ځوانان یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي.
بېکاري زخته زیاته شوې ده. خو چې مثال کوم پوسټونه په حدود 3,000 کې اعلان شوی دی، دا یو ښه اقدام ده. خو هغه کسان باید ورته هغه شي چې هغوی د دې ظرفیت ولري، هسې نه چې دې کوم نیم په ولسي جرګه باندې توضیح کړي او نیم په سامونو باندې توضیح کړي. زه له حکومت نه خواهش کوم چې ځوانانو ته زمینه د کار برابره
کړي.
دا ښه خبره ده چې حکومت ځوانانو ته د کار زمینه برابروي او 3,000 بستونه اعلان کړي دي. دا شان خصوصي سکتور هم باید کارخانې جوړې کړي چې ځوانانو ته پکې د کار زمینه برابرې شي.
په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکې بیروزګارۍ یو زیات شمېر ځوانان اړ کړل چې بهرنیو هیوادونو په 13 اروپایي هیوادونو ته غیر قانوني مهاجرتونه وکړي. د نړیوالو اژانسونو د راپورونو له مخې یو زیات شمېر دغه ځوانان د ښه ژوند په لټه کې اروپا ته په لار د بېلابېلو پیښو ښکار او د مرګ کومې ته وغورځېدل. پم دې حال کې د اقتصادي چارو کارپوه سید مسعود کسه هم د حکومت د دغه اقدام هرکلی کوي، خو غوښتنه یې داده چې د میلیونونو بیروزګارو ځوانانو برخلیک ته هم باید جدي پام وشي، سو ځوانان له دغه رنځ خلاص او د نورو د لاس اله نه شي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د تشا چا
د ګوریا چا
ډیره ښه پوښتنه مو کړه، ځکه سودان د افغانستان هغه وروسته پاتې او لسترګو لوېدلی ولایت دی چې هیڅکله توجه نه ده ورته شوې.
پلارا که کامیاب شوم غواړم چې یو داسې قانون جوړ او په نورو وکیلانو تصویب کم چې کړواسیان او کودیان مو هم آرام او اسوده وي.
د ازادي راډیو د ګړې اچار د تفریحي پروګرام یوه برخه وه. دا پروګرام د شنبې په ورځ اورېدل شي. خو د دې خپرونې په وروستۍ برخه کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د ژوند په شیبو کې او دغه راز د اساسي او بشري حقونو پروګرامونه مه هېروئ. په وروسته کې د بهرنیو اثارو په ځانګړي ډول د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت کم شوی دی. د افغانیو د ارزښت کمېدا د افغانانو او افغانستان په ګټه کې په تاوان دی. کوم عوامل دی و هیواد د پیسو ارزښت ټاکي؟ ولې ځینې هیوادونه نه غواړي چې د پیسو ارزښت یې لوړ شي؟ د هغه پوښتنې دي چې عصمت څاروانې په دې مفصل راپور کې د ځواب موندلو هڅه کړې ده.
افغان سوداګر او اقتصاد پوهان د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو په ارزښت کې بې ثباتي په تاوان بولي. په ورستیو کې د ډالرو او نورو اسعارو په وړاندې د افغانیو ارزښت په بې ساري ډول ټیټ شوی دی. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له پرځېدو او د نویو افغاني بانک نوټونو له چاپېدو وروسته لږ تر لږه لس کاله د افغانیو ارزښت ثابت و، خو له 2014 وروسته چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووتل د افغانیو ثبات څه ناڅه اغېزمن شو. په وروستیو میاشتو کې دا بې ثباتي لا زیاته شوې چې د سوداګرو اندېښنې یې پارولې دي. افغان سوداګر او د سوداګرۍ خنوم رسیال خانجان علي کوزی وایي چې د صادراتو په پرتله د افغانستان واردات په سلو کې 15% زیات دي او د واردونکو لپاره د افغانیو بې ثباتي زیان پېښوي.
دا جګزاک حالت چې دی د افغانیو چې یو ځله ولېږي بیا بېرته دغه کېږي، یو ځله اویا نه جګې شولې او اویا څلوېښتو ته ورسېدلې، بل بېرته نه ته لاسو ته رالی او د دې نه بیا بله ورځ جګېږي. دا جګزاک حالت یې په تجارتي لحاظ باندې ډېر زیات خطرناک دی، ځکه هغه مالونه چې ته په ډالرو باندې واخلې، شل زره ډالر واخلې او هغه راوړې په دوران کې واچې، هغه خرڅ کې په افغانیو باندې بېرته ته شل زره ډالر نه پوره کېږي. نو دا په تجارتي لحاظ باندې، په اقتصادي لحاظ باندې خطرناکه ده. باید نرخ ثابت وي که جګم وي او که ټیټم وي.
ښاغلی علي کوزی وایي د دې لپاره چې افغانستان واردات ډېر لري، نو د افغانیو بې ثباتي په هماغه اندازه چې د خلکو پر اقتصاد منفي اغېز لري، د سوداګرو په اقتصاد هم لري. په وروستیو ورځو کې یو امریکایي ډالر په نږدې 70 افغانۍ تبادله کیږي، چې له کبله د جنسونو بیې هم لوړې شوې دي. څه شی یا کوم عوامل د یوه هیواد د پیسو ارزښت ټاکي؟ د اقتصادي چارو متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو مسؤل آزرخ شافیزی وایي د یوه هیواد ملي ناخالص تولید د پیسو ارزښت ټاکي. د همداراز وایي پیسې چې د مبادلې وسیله ګڼل کیږي، د مبادلې په نتیجه کې ارزښت ټاکل کیږي. شغلی حافظی د مثال په توګه جرمنی، جاپان او چین یاد کړل چې د قوي صنعت او صادراتو لکبله قوي پولی پښتوانه لري او ډیر ځلې قصدن د خپل پیسو ارزښت کموي چې صادرات کم نشي.
چینایان هم په زوره د خپل ارزښت د پیسې اچتي، یا مثلا جاپان ځکه چې دوی ډیر غښتلي صنایع د پښتوانی په حیث لري، چې میزان د مبادله پر هغه ملي پیسې ډیر زیات دي، په دې خاطر هغه ډیر لولیږي او هغه په مصنوعي توګه چټي. په افغانستان کې ټول نو ډېر مصنوعي حد لري او د دې مصنوعي څخه څه سپورټار یا حمایوي بڼه د خارجي مرستې دي. نو په دې خاطر دا چې هغه پیسې چې ډالر د خارجانو څخه اخلي د نیشن په حیث یا د مرستې په حیث، دا نه بیا په مارکیټ کې هغه کوي افغاني لري د بازار څخه اخلي. هغه په دې مصنوعي لوبې کې هم شته، یو ځل چې دا د شي پای نه زمان کې د افغاني د چلن په ځای پاکستاني کلدار او ایراني ریال لګول شي، او دا په خپل ساحه د افغاني تنګي ورته کوچنی کوي ورته. په دې خاطر دلته د افغاني قیمت کمیږي.
پر اقتصاد د لوړو افغانیو اغیز څه دی او که ارزښت یې ټیټ وي څه تاثیر لرلی شي؟ خانجان علي کوزی په دې باور لري چې د افغانیو د ارزښت تر لوړوالی او ټیټوالی د هغو ثبات مهم دی، خو دې ته په پام چې افغانستان یو وارداتي هیواد دی، د افغانیو د ارزښت ټیټوالی د ده په باور د جنسونو بیې لوړوي.
دا په یو لحاظ فزیکي لحاظ باندې صحیح ده، په یو دغه چې صادرات ته جګول ډېر زیات تاوان رسوي، اما که په ثابت شکل باندې وساتل شي اوس پر نن تاسو یې چې د پاکستان یا د همسایګانو کرنسي زمونږ په نسبت باندې ډېره زیاته ډالر په مقابل کې خرابه ده، مګر هغه ثابت ده او چون صادرات یې ډېر دي که دا په خپل ملک په کرنسۍ باندې صادرات کوي نو بیا ډالر راوړي خپل ملک ته، چې ډالر راوړي اثر خارجي راځي یا جنس راوړي نور جنس راوړي چې هغه بېرته په افغانیو باندې خیر دغه کیږي. خو که ثابت پاتې شي، ثابت وای په دواړه حالت کې زمونږ دپاره په ګټه دی، او که ثابت پاتې نه شي په دواړه حالت کې هم د صادراتو دپاره هم د وارداتو دپاره په نقص کې ده.
د افغانستان بانک د ډالرو په لیلامولو د افغانیو د ارزښت لوړ ساتلو یا لږ تر لږه د افغانیو په ارزښت کې د ثبات د ټینګ ساتلو هڅه کوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د افغانیو لوړ ارزښت اجازه نه ورکوي چې د افغانستان کورني تولیدات وده وکړي او له ګاونډیو هیوادونو سره سیالي وکړي، خود افغانستان د سوداګری خونو د نړیوالو اړیکو مسؤل شاغل حافظی وایي چې د افغانیو د ارزښت ټیټوالی د عامو افغانانو په ځانګړي ډول د ښاریانو پر اقتصادي ژوند زیاتې اغیزې لري.
اوس دا پیسې چې امریکایي ډالر وي دا کې تقریبا یو سل څلوېښت ډالره، یعنی دا نفر دا مامور دوه اتیا ډالر خپل قدرت داخلي ته لاسه ورکوي، یعنی لا پسې کفیر کېږي، بېوزله کېږي.
حافظی په عین حال کې ټینګار کوي چې د پیسو د ارزښت ټیټوالی یوازې د هغو هیوادونو په ګټه دی چې زیات صادرات لري، خو د واردونکو هیوادونو لپاره مهمه ده چې د پیسو ارزښت یې لوړ وي. اسعاري زیرمه هم د هیوادونو د پیسو پر ارزښت اغیز لري. د افغانستان بانک اوسنۍ اسعاري زیرمه 9 میلیارد ډالر ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې مو په تفصیلي راپور کې د بهرنیو اسعارو په تیره بیا د ډالر په وړاندې د افغانیو د ارزښت په باب واورېدل. دغه راز د سویس په داووس کې هم د نړۍ مشران د نړۍ پر اقتصادي وضعیت خبرې کوي. د نړیوال اقتصادي غونډې په دوهمه ورځ اروپایي مشرانو په دې ټینګار وکړ چې اروپایان باید خپلې ستونزې په خپلو کې هوارې کړي. پر دې غونډې د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر دې شوار سوری غوړولی دی چې وایي امریکا تر هر څه مخکې تمه ده چې ډونالډ ترامپ سبا د دې غونډې په وروستۍ ورځ خپله وینا وکړي. احمد شبر له نور تفصیل سره.
د سویس په داووس ښار کې نن د نړیوال اقتصادي غونډې درېمه ده. په دې غونډه کې تر 3000 ډیرو کسانو برخه اخیستې ده چې په دوی کې د نړۍ د اویا هیوادو مشران او د 45 نړیوالو مؤسسو استازي دي. پرون دې غونډې ته د جرمني سر اعظم انګلا مرکل وویل چې په کار ده چې اروپا تر دې وروسته د امریکا پر ځای پر ځان اعتکاف زیات کړي. دا وایي په حقیقت کې اروپا د بهرنۍ تګلارې له پلوه ډېره فعاله نه ده او ډېر کله یې پر متحده ایالتونو تکیه کړې. اوس غواړي چې پر ځان تمرکز وکړي. دا مو دې نتیجې ته بیایي چې موږ دې ته اړتیا پیدا کوو چې ډېر مسؤلیت ومنو. موږ باید خپل تقدیر په خپل لاس کې واخلو. نو ګډه دفاعي تګلاره مو جوړه کړې. د کډوالو په برخه کې ګډیا چې په کار دي، حتی که د اروپایي ټولنې دننه هم په دې برخه کې ډېر اختلافات وي. اروپایي ټولنې ته د کډوالو د تک مسله د ایټالیا سریازم هم یاده کړه، خو پاولو ګینتلونی وویل چې د اروپایي ټولنې لپاره په دریو سترو ستونزو کې یوه هم دا د مهاجرو موضوع ده. د راتلونکي کال په ترڅ کې موږ د اروپایي ټولنې د نقش بې ساری فرصت لرو. سخت کلونه د بریتانیا بهر کېدل وو، اقتصادي بحران وو، د کډوالو راتګ وو، د دغو دریو عناصرو توپان سره نږدې وو او دا کلونه اوس موږ شاته پرېښي دي. د نړیوال اقتصادي غونډې تر څنګ تمه ده چې نن د امریکا ولسمشر له یو شمېر مشرانو سره وګوري او ډونالډ ټرمپ به سبا په دې غونډه کې وینا وکړي. د سپینې ماڼۍ اقتصادي سلاکار ګری کوهان ویلي دي چې ټرمپ په خپله وینا کې نړیوال وهڅوي چې په متحده ایالتونو کې پانګونه وکړي. کوهان زیاته کړه چې ډونالډ ټرمپ پر دې ټینګار وکړي چې په نړۍ کې سالمه اقتصادي سیالي رامنځته شي.
تاسو له پیغامونو
بله. السلام علیکم، زه زریف یرمال د خوست ولایت اوسیدونکی یم. خوست ولایت کې د علي مسخه زړه کوټ مسخه له سره څخه سره خبرې کوم. روز جان ما د زده راډیو څخه وښتنه لږه ده چې زموږ د منګلو سرک ډېر خراب دی. موږ ډېر مشکلات سره مخامخ یو. په 2014 کال کې موږ هیڅ کار نه دی شوی. موږ خون سرک لرو، موږ هر وخت ماشومان سپینګیری مریضان دی لاسو کو په دې خاطر باندې خوست چارواکي زموږ سرک نه پخې، موږ مشکلات نه واخلي. د ازادۍ راډیو نه مغوښتنه دا ده چې څنګه لوړو لوړ پوری چارواکو ته ورسوي تر څو زموږ سند تر رسېږي. وکړي ډېر موږ د مشکلات سره مخامخ یو. خدای دې وکړي زموږ سند د خلک رسېدلي وکړي او موږ د مشکل څخه خلاصو. که تاسو وګورئ دغه مشکل ډېر موجود دی. ولې یو طرف سرک خاص دی، بل طرف دی وایي چې امنیتي وزن نه دی. په دې خاطر باندې موږ دلته یو کار نه پدې کوو. نو ولې کار خو ټول افغانستان کې امنیتي وزن نه دی، خو بیا هم خوست امنیت ډېر ښه دی. چې دې کار نه کوي موږ ډېر مشکلات سره مخامخ یو. والسلام د عزیز روډ څخه زیات مننه کوم موږ ټول روډ په چارو کې ورسې سلام.
خوراکی مرکزی حکومت
پیغام ستاسی خپل نظر دے داد آزادی ریڈیو دریز نہ دے.
د سهار اته بجې اتنیمې بجې کیدونکې دي او اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د ملګرو ملتونو سر منشي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګي دفتر او په خپله سیف د چلډرن په جلال آباد کې د ماشومانو د ملاتړ پر مسی برید په سختو ټکو وغنده. په دغه برید کې چې مسؤلیت یې داعش په غاړه اخیستی د ننګرهار د چارواکو په وینا د 15 حمله کوونکو په ګډون 10 تنه وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې 4 امریکایان د کابل پر انټر کانټینینټال هوټل په وروستي برید کې وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره د سوریې شمالي کوریا او اوکراین په اړه خبرې وکړې. د امریکا متحدو ایالاتونو په چین او روسیې کې د شمالي کوریا په تجارتي او مالي شبکو نوي بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې 219 پروګرامونه درته خبرو خو اوس به په هلمند کې د پارکونو حال واخلو. ویل کېږي په هلمند کې د لکونو ډالرو په ارزښت جوړ شوي پارکونه د خرابۍ په حال کې دي. اکثره دغه پارکونه د کرکټ او فوټبال په میدانونو بدل شوي دي. د ازادي رادیو سیمه ییز خبریال الیاس دایی دا ځل د پارکونو ته ورغلی دی.
د هلمند د مست سند په څنګ کې د ملت بابا په نوم په 40 جربم ځکه کې جوړ شوی پارک د تندی او نه پاملرنې په خاطر د وچېدلو په حال کې دی. پوره لس کال وړاندې دغه پارک چارې د هبکو موسسې لخوا د برېټانیا د پراختیا ادارې په مالي مرسته پیل شوې. د دې لپاره چې د کلونو اوږدو نامنیو په منځ کې د پراته ښار لشکرګاه اوسېدونکي ورسي او خپله دمه راسته کړي. خو په پارک کې داسې ځایونه هم شته چې حتی د جوړېدلو وروسته هم نه دي اوبه سوي او کثافات یې نه دي جمع سوي. د پارک په وړو وړو وچو چمنونو کې د ښار او شاوخوا ماشومان د کرکټ او فوټبال لوبې کوي. اوسپنیزې زنګوګانې ماتې سوي او د ټالونو ځنځیرونه شلېدلي دي. زه د پارک په منځ کې د یوه خالي هاوس تر څنګ ولاړم کوم چې د هلمند د سیند تر څنګ د اوبو خالي خو د کثافاتو او انساني فاضله موادو ډک دی. دلته راتلونکي سیلانیان پر حکومت له دې امله چې پارک ته پاملرنه نه کوي نیوکه کوي او عام وګړي د نظافت په نه مراعت تورنوي.
نمې زین لا کاغذان د شین چوری د سپکاران نه لري او دا موږ د خواهش لرو چې د سپکاران راشي باید د کاغذان ټول کې د پارک نظم وساتي. اوس د زنګوي تصویر د زنګوي ګرده مات زنګوي نسته د شین نسته ته توګر ونی ګرده وچ دي. دا
زه به فلان زه دا نظر لرم چې دوی باید د پر وخت وبکي او سپکاري پر وخت وبکي او د زنګوي د کوچنیان راځي د پارک د ملي د پاره د زنګوي باید ورته منظمي سي او کار برابر سي.
د هلمند سند پر لویدی د سند پروت دغه پارک باندې 14 لک امریکایي ډالر لګښت راغلی دی. د هلمند سند پر ختیز غاړه د لشکرګاه شهر خواته بل پارک هم په ورته ستونزې کوي. دا پارک که څه هم وخت په وخت وبېږي خو د کثافاتو او فاضله موادو ترڅنګ ځینې پلاستیکي توکي او خلطې پکې لیدل کېږي چې اقلیم او آب و هوا ته زیان رسوي. د میرویس نیکه په نوم دغه پارک باندې شاوخوا 15 لک امریکایي ډالر لګښت راغلی دی. دولت د مقام په 2 متره کې یاد پارک ته هر ورځ ډلې ډلې ځوانان راځي. ځینې میوې خوري، ورک بازی او سترنج لوبه وي. خو ځینې په رنګ رنګ لباسونو کې فوټبال کوي چې د ښار د اوسېدونکو په خبره د پارک چمن او نظم زیانمنوي. په هلمند کې د پارکونو او ځنګلونو مسؤل اکرام الدین نهزی وایي د کرهنې ریاست د پارکونو د احیا او مراقبت لپاره بودیجه نه لري. هغه ژمنه وکړه چې که تشکیل پراخ سي د پارکونو به په منظم ډول ساتنه کیږي.
د جغرافیې له نگاهه دا په داسې یو ساحه کې ده چې یو طرف ته ښار دی، د هلمند رود دی، ځنګل دی، نوې بغرا ده. په خپل موقعیت کې دا یو خاص اهمیت لري د هر نگاهه، ځکه دغه هر خواته سرسبزي ده، خو متاسفانه چې هر خواته اوبه دي، مګر بیا هم دی پکښې وسته، خو هغه د بعضې مشکلاتو په اثر باندې توجه غواړي.
په لشکرګاه کې د ډېرو پارکونو ځکه چې په اصل کې په ښاروالۍ پورې تړاو لري تورې پاتې دي یا څو کاله وړاندې د یو شمېر زورځواکو لخوا غصب سوي دي. د لشکرګاه ښاروال انجینر متی الله بهیر وایي هغه پارکونه چې ځمکې ثابتې دي په راتلونکي لمریز کال کې د خپلو عوایدو په مټ ابادوي، او هغه چې غصب سوي دي د هغو په بېرته اخیستلو بوخت دي چې څه وخت به ونیسي. په لشکرګاه ښار کې د ملالۍ په نوم د ښودو دپاره یوازنی پارک چې د برېتانیا د پراختیايي ادارې لخوا جوړ سوی دی بیخي د سکوت په حال کې دی. ویل کېږي دغه پارک د اوبو د غیر منظم سیستم او نه پاملرنې او مراقبت له امله خراب سوی دی او د سیلانیانو پر مخ تړلی دی. همدلیاستی د ازادي راډیو هلمند.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست مسؤل
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله وایست له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوه بولی خبرونه ته هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپور نیوي او لوی شارونه کې په 3.5 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د هدف او فعالیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګه مشر عبدالواحد سیراتی. سیرت صاحب شرغلس
مننس.
سیرت صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د رامنځته کېدو هدف څه دی او څه فعالیت کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هڅه د مخنه تاسو ته تاسو محترم ادارې ته ټول هغه درنو اوریدونکو ته چې زمونږ غږ ستاسو د رادیو څخه د چاپو څخه اوري سلام او نیکی هیله وړاندې کوم. په مختصر ډول چون د وخت کمښت دی، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون را منځته کېدل د ضرورت او څه فعالیتونه به کوي او څه اهداف به یې وي، ولې را منځته سو؟ مختصرا د 1304 سمې قطعنامې په اساس چې په 1993 کال کې د ملل تر طرفه دا تصویب سواله چې هر هغه ملک چې داخلي جګړه وي، جنگ وي، او یا بهرني ځواکونو په ملک باندې یرغل کړی وي، د دیموکراسۍ خواته، د صلح خواته بیرته برگشت، باید یو ځانګړې اداره چې هغه دغه ملک د ضرورت په اساس باندې به هلته ایجادیږي او جوړیږي به او د دولت په کړنو باندې به نظارت کوي، یعنی یو بېطرفه مستقله د دولت په چوکاټ کې د دولت په نیازمندۍ باندې به جوړیږي، که هغه د وزارت په اساس باندې، که او هغه یو د مستقل کمیسون په اساس باندې یا په ریاست باندې، هغه دغه ملک د ضرورت په اساس به جوړي. نو بنان د دغه قطعنامې په رڼا کې چې کله د موقت اداره راځي، بیا انتقالي دوره راځي، او قانون اساسي زمونږ چې ملي یو وثیقه ده دا جوړیږي، په دې کې 50مه ماده کې د دې تذکر وسو چې په افغانستان کې به یو بېطرفه مستقل ارګان چې هغه به د بشري حقونو په رعایت باندې به څار کوي دا اداره به رامنځته کیږي، ولې د دولت په چوکاټ کې. څنګه به دولت په چوکاټ کې؟ چې دولت به ورته معاش، دولت به ورته ځای زمینه مساعدي، دولت به د پنځو کلونو له خاطره د دوی کمشنران بټاګي نور بیا فعالیتونه یې بیاغه مستقل وي، لکه استخدام، انفکاک وغیره. هغه ته به نه ځو. دک د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ملل متحد اعلامیې په رڼا کې او د افغانستان د اساسي قانون د اتم 53 ملي وثیقه دغه په پشتوانه ده د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون رامنځته سو. د ده 15 هدف دي چې په دې هدف کې به کار کوي. اول هدف یې دا دی چې په ملک کې د بشري حقونو باندې څار. دویم هدف د بشري حقونه تعمیمول، عمومیت ورکول، چې هغه په اساسي قانون کې، په مدني قانون کې او په مجازي موضوع کې قانون د جزا او قانون د اجرات جزایی د دې په چوکاټ کې او د نورو قوانینو معاهداتو، لکه چې د افغانستان دولت بین المللي معاهدات لري، د هغه تعمیم او دغه په حمایت کې به خلکو ته بشري حقونه ورپېژني. دریم د خلکو لاسرسی او څرنګوالی د خپل حقوقو ته او خپل آزادی ته، څنګه خلق خپل حقونو او خپل آزادی ته ورسی. څلورمه برخه بررسی او تحقیق د بشری د سرغړونو په حق لباندې، چیرته چې بشری سرغړونې کیږي باید د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون هغه وڅېړي، هغه بررسی کړي. پنځم په د بشری حقونو خپلواک کمیسیون به د بشری د حقونو په بهبود او د دې په انکشاف کې به خپل مثبت رول به ادا کړي. دا 15 هدف دي. او فعالیت په یوستمه ماده د قانون د اساسي قانون د بش د افغانستان د بشری د حقونو خپلواک کمیسیون په یوستمه ماده کې په 15 درس فقرو کې واضح شوی چې په دغه رابطه به دوی خپل کړنې سرته رسوي. نو بناً چون په افغانستان کې یو بهرنی گزار او په ملک داخلي جګړه روانه وله او دنیا دې ته متوجه شو چې افغانستان د دې ور لمبونه د سوکاله او د آرام ژوند خواته د دې ملت تر څنګ سره ودرېږي، نو په دې اساس باندې او د ملل متحد د 134 مادې په اساس باندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون رامنځته سو. 15 اهدافو په یوویشتمه ماده کې چې مکمل د دوی هغه فعالیتونه درج دي، دغه په رڼا کې د خپل فعالیتونه مخته بي.
ډېره مننه سیرا صاحب. هغه کسان چې زور زیاتی ورسره سوی یا حقوق تر پښو لاندې سوي، دوی څنګه کولی سي ستاسو له طریقه څخه خپل ستونزه حل کړي او څنګه کولی سي خپل غږ تر تاسو پورې ورسوي؟
ډېر ښه سوال. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په همدې هدف او په همدې مخه ایجاد سوی دی. هر هغه وګړی، هر هغه کس چې د ده حقوق د پښو لاندې کیږي او خپل حق ته څنګه لاسرسی پیدا کړي، چیرته مراجعه وکړي او چاته خپل غږ اوچت کړي، همدغه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دی چې داسې مظلومانو تر څنګ درېدلی درېږي به او دا دنده مکلفیت دی. دغه دوستان چې د دوی حقونه د پښو لاندې سوي دي، دوی به د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په ولایاتو کې او په مرکز کې کوای سي مستقیما دفتر ته مراجعه وکړي یا د ټلیفون له لارې خپل ستونزې واوري، او یا هم مونږ د رسنیو له طریقه چې د چا حقونه د پښو لاندې سوي دي د هغه له طریقه مونږ ثبت لرو، فورمه لرو ورته، او یا هم مونږ خپله چې کوم ځای ته تللي یو د بشري د حقونو په رابطه مو عامه پوهاوی آگاهی خلکو ورکړې ده، خلکو مونږ سره ستونزې او د بشري حقونو د سرغړونو په هکله مونږ سره دا موضوع شریکه کړې ده، مونږ یاداشت نیولی دی او هغه کسم پیدا کړی دی، هغه تر څنګ مونږ درېدلي. زمونږ کړنې په دغه اساس نه چې خلک خپل به مراجعه کوي یا به ټلیفون کوي، او یا د بشري حقونو د ویبسایټ له لارې کېدی چې خپل شکایتونه مونږ سره شریکي، یا د رسنیو، او یا مونږ خپله په ساحه کې پیدا کړي دي. دغه لارې دي چې مونږ به انشاءالله د دې خلکو تر څنګ درېدلي یو، درېږو، او په آینده کې به ورسره یو.
ډېره مننه. قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بشتاسکره
وخت دلانه فیصله و منګوله وخت درشه
په هنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست. سیرت صاحب که په لنډ ډول اوریدونکو ته معلومات ورکړي، تر دا مهاله د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې برخه کې څومره فعالیت کړی دی؟
زمونږ د بشري حقوقو خپلواک کمیسون گزارش چې په هر کال کې گزارشونه نشرایي سایټو کې هغه اوریدونکو ته، لیدونکو ته، لستونکو ته هغه د ویب سایټ له طریقه په نشر باندې رسوي. تر اوسه پورې تقریبا د لکونو خلکو عامه پوهاوی ورته سوی دی او یوغوی په قانون پوه کړی دی. هغه د کم دویم فصل د قانون اساسي کې چې اتباعو ته حقوق ورمعرفي کړي ورکړي دی، هغه حقوقو پوهاوی ورکړی. د بین المللي قوانینو په رڼا کې خپل موضوعه قوانین زمونږ چې په کوم ملک مدون سوی دی د هغه هم پوهاوی ورکړل سوی دی. نظارتونه سوي دي، په دې نظارتو کې تقریبا زمونږ ګزارشونه په سابق کې هم نشر سوي دي. 50 شخصي زندانونه تړل سوي دي او په زرګونو خلک د بنخونو نه خوشي سوي دي چې په غیر قانوني توګه د زورواکو چارواکو له طرفه به موجبه هغه نیول سوي ول بندیان سوي ول دغوی ازادي سلب سوي ول هغه خوشي سوي دي. او د بشري حقونو په اکله باندې مختلف موضوعات په نشر رسیدلی دي، مجله لري. یعنی زمونږ کارونه تر اوسه پورې چې کوم ایجاد سوی تر اوسه پورې عامو خلکو ته پوهاوی ډیر سوی دی. خلک په دې مطمئنه سوي دي چې هر چا اندکه حتی زه دا په ډیر واضح او په صادقانه ډول دا وایسم چې اول دولت ته مراجعه نه کوي، راځي مونږ ته راځي چې زما سره دغسې یو ظلم سوی دی. پس د رهنمایی نه بیا مونږ هغه ته وایي چې اول قدم کې دولت، دویم قدم کې مونږ یو، ته لاړ سه د خپل عرض و داد دولت سره ثبت کوه، ولې مونږ ستا تر شا یو. بیا چې کله اړوند ادارو ته مونږ ځو په دې حقله باندې، بیا هغه خلک واقعا خپل بشری حقونه چې کوم دی په خولاندې سي خپل حقونو ته رسیږي. نو دا زمونږ کړنې دي چې مکمل ام په گزارشو کې، ام په مجلو کې، ام دغسې ستاسې د رسنیو له طریقه هم د خلکو غوږونو ته زمونږ فعالیتونه او زمونږ کړنې او زمونږ مؤثریت په جامعه کې وختن فوختن د افغانستان وګړو ته رسیدلی.
ډېره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. موږ هر ورځ لیک کوو، لیک لولو او د لیک پر لیکنې نورو ته ټینګار کوو. دا ځکه چې لیک د علم د انتقال یوه ښه او غوره وسیله ده، او هر هغه څوک چې لیکل وکړي او د لیک لوست وکړي نو موږ یې باسواد بولو. زموږ د ټولنې ټولې علمي او رسمي چارې د لیک پورې مستقیمه اړیکه لري، او که چیرې لیک ونه وسي نو ښایي انساني ژوند له ګڼو ستونزو او کړاوونو سره مخ شي. د لیک تاریخ تر کومه رسی، ارزښت یې څه دی، او د لیک ډولونه کوم دي؟ دا به په نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه کې ځواب شي.
درنو اوردونکو، د لیک د پیدایښت تاریخ د انسان د پیدایښت له تاریخ سره ذاتي تړاو او پیوند لري.
چې د ټولنې د پرمختګ او ترقی سره یې په موازي ډول پرمختګ او تکامل کړی دی او تر دې شکل را رسیدلی چې نن زموږ او ستاسو په لاس کې قرار لري. د لیک پیدایښت اسلامي پوهان د آدم علیه السلام د پیدایښت پورې تړي او وایي کله چې آدم علیه السلام ځمکې ته راغی نو لیک یې پیل کړ او له دې وروسته ادریس علیه السلام د قلم په وسیله په خپلو ګوتو لیک کړی دی. د کابل پوهنتون استاد پوهندویه ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د لیک په اړه یو شمیر پوهان افسانوي نظریات لري او وایي چې کله د پیشدادیانو په مقابله کې دیوان ماته وخوړه نو د ماتې په صورت کې هغو ته لیک وروښود. نوموړی د لیک د تاریخ په اړه وایي
د شواهد پر اساس که څه هم د بشر تاریخ په زرګونو زرګونو کلونو کې ترسیږي، مګر د لیک تاریخ ډېر راوروسته دی چې دوی تقریبا شاوخوا 5000 او په دې شاوخوا کې د لیک تاریخ خودل شوی دی. خو په ځینو هغه کې ماخذونو کې داسې وایي چې د لزر او 15000 په شاوخوا کې د لیک تاریخ ثبت شوی دی.
د ډاکټر زرغونی په خبره چې لیک د تاریخ په اوږدو کې ځانګړې مرحلې طی کړې دي او لامدغه عمله بیلابیل ډولونه رامنځته شوي دي
او دغه لیک چې منګه اوس لرو یا اوس رواج دي، دا لیکونه په دې شکل نه و لکه دا اوس چې رواج لري. دا لیکونه په اول سر کې د بشر اختراع شو، دوی اشاروي افهام او تفهیم درلودو، بیا د دې اشارو نه د دې لپاره چې دوی یو سند یا څه شی ولري دوی تصویري لیکونه جوړ کړ. تصویري څه معنا؟ په دې معنا چې د شیانو تصویرونه وکړ، مثلا د مرغانو یا د ونو یا د انسانانو هماغه شکلونه به رسمول. هغه رسمونه ورو ورو بیا د دوی په دې نخو باندې بدل شو، چې دا چون هغه خو مشکله وه چې د هر شي دپاره دوی تصویر یا رسم وکړي. بیا هغه ورو ورو په تاریخ په اوږدو کې دا تصویرونه هغه شو په نخو باندې بدل شو، چې بیا بالاخره د میخي خط دغه مسر هغه لیکونه چې رامنځته شو، چې یو سومری لیک رامنځته راغی، بیا ورپسې مصري لیک رامنځته شو، بیا چینایي لیک رامنځته شو، او د هغې نه وروسته بیا فینیقیانو لیک رامنځته شو، چې دا لیکونه ورو ورو هغه خپل اشکال را بدلولو. بالاخره یونانی لیک دود یا لیک رامنځته شو.
نوموړی وایي چې لیک پوهانو د نړۍ لیکنیز پرمختیایي بهیر په څلورو پړاوونو کې څېړلی دی، چې عبارت دی له جمله ایز لیک، کلمه ایز لیک، څپیز لیک او آوازي لیک څخه. اغلی زیور زیاتوي چې لیک د خپل ځانګړي ارزښت له مخې په ټوله نړۍ کې واکمن توک دی او که چیرې لیک ونه وسی ښایي ژبه د مرګ له ګواښ سره مخ شي.
څنګه چې موږ ګورو زموږ په ټولنه کې یا په ټولنیز ژوند کې ژبه یو مهم توکی دی، او هغه د افهام او تفهیم توکی دی، او غیر د افهام او تفهیم نه نور مسایل هم په دې پورې اړه لري. خو ژبه تیریدونکې ده، مثلا وینا دا خبری کی که آقا بالاخره دا منزه زی، مگر لیک دست یو شیده چه آقا پاتی کی گی پا آثار پاتی کی گی، او دی لیک پاستا ام دا لیک ده چه ننه طول دا علوم و پرمختهی بهیر مثلا دیو زینا بل زیتا انتقالی گی، او دی لیک پاستا کولیشی چه علم دوی خبرایی.
د زرغونی په خبره په نړۍ کې د لیک ډولونه زیات دي، خو هر لیک په داخلي جوړښت کې هم ځانګړي سبکونه لري چې دا چاره تر ډیره په خطاطانو پورې اړوندېږي. خطاطه شګوفه الکوزیچ د لیک په برخه کې زده کړې کوي وایي چې لیک ځانګړي سبکونه لري.
وره کوم خط دی چې په هر سیمستر کې تقسیمېږي، مثلا اول سیمستر کې نستعلیق یا شکست خط وای، دوم سیمستر کې نسخ خط وای چې په خپل قرآن شریف کې دی، خپل ختم کوفي خط دی، مثلا نستعلیق دی، شکست دی، نسخ خط دی. نسخ خط چې لکه قرآن شریف کې استعمالي ډېر غټ دی، ځای ډېر نسی، او دا واضح دی سترګو د دې د پاره شې چې مثلا غټ لیکل شوی دی او واضح دی سترګې نه ځای پکېږي. دا نور خطونه نستعلیق خو شکست دا به فاصله کم نسی او ډېر سره جنجال باندې مثلا ډېر سره په ډیزاین او ډیکور ډېر مشکل ویلی تر څو چې هغه نفر د نستلیق یا نسخ خط نه ویلی هغه امکان نست چې هغه خط وي او نسخ چې بیا دی هر څوک ویلی سی وازیر دی.
د نوموړي په خبره د لیک سب کونه د عربي ژبې په لیک دود کې کارول کیږي. نوموړي د لیک د تاریخ په اړه وایي چې د واهي راتګ په خپل د لیک د موجودیت ګواهی ورکوي.
چې اول چې خط را لې پر د اډوکو باندې چې خط لیکل شوی او اول سر هغه مثلا د خپل رما یا د پسونو د شان چې حسابوله هغه پر د اډوکو باندې به داسې خط کوي چې یعنی دونه اس لرم یا دونه حیوانات را سره دي د الته محاسبه کول بیا به مرور د زمان خط پیدا سو چې اولین خط پر د ډبره باندې لیکل شوی با د اغه اډوکو اولین خط پر ډبره باندې لیکل شوی د اسلام دغه سکو ګورو اصلا د وحی چراله او د قران شریف او د مثلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټول قران شریف چې سره یو ځای کې او ناشته سو تهداب د دې خط مش ټول مسلمانان ته په دې خاطر ارزښ هم لري او راته کومه کوم کړي که خط نه وای وس د هدایت چې د قران شریف څخه راغلی نسوي مکول چې دغه مش تر ورسیږي دغه یو غټ کمال د خط دغه دي چې اثر ژوندۍ ساتي. مثلا حافظ بابا یا رحمان بابا د ټول خپل د خط په لحاظ باندې یا د شعر په لحاظ باندې چې د دې اثر پاتې دي تر نن ورځ پورې په زرونه کې ژوندۍ دي. ما خپل خط د دې خاطر چې نسخ دی واضح دي او په مکتب کې چې هر کم مثلا نازيري بو یا هر ژورنال دار موضوع چې بو د مالیکل چې واضح سی او پرنټاول به ټول شاګردان ته ورکول بیا د شایسته لحاظ تمرین غواړي. د مشق خط ما تقریبا یو کال تمرین وکي ظرف دی یو کال کې شایسته سو خپل تمرین د لحاظ
دی. غلې الکوزي په خبره چې لیک په دوو مفاهیمو خاص او عام سره بیلیدلی شي او دا نظریه تر ډیره د یونانی لیک پوهانو د نظریه پر بنسټ رامنځته شوې ده. قمرالدین چشتی چې خطاطي کوي نوموړی د لیک په ارزښت او په افغاني فرهنګ کې پر موجودیت خبرې کوي.
سال وخت کاله کیږي چې په خط کې اخته یم، خطات سره یم، خط او خطاطۍ چې مونږ د فرهنګ یو سیره ده. مونږ کولای شو چې د خط په واسطه خپل مرام او مقصد خپل شخص ته انتقالو. په همدې لحاظ خط زمونږ په فرهنګ کې یو اساسي رول لري. خط خود څو رقم دي، تقریبا شپږ نوع خط معمول و، لکه محقق، رقا، نسخه، تعلیق او نور. او روز در عجم چه مونگ عجم یو کوشش بکل چه در شپگ نو خط که چه مخ که ایجاد چه بو لکه نسخه و تعلیق افغانان کولشو بس یا بلا خط اختراع کل چه نستعلیق نومیده. زمون پا طولانه که اوز نستعلیق او شکسته معمول دی او کولشو پا نسخم باندی خط اولی کو چه قرآن کریم د نسخه په خط کې لیکل شوی دی چې د لوستلو په وخت کې آسانه طریقه ده. په همدې لحاظ خط نسخه کې د قرآنی خط هم نومیده.
د زیاتوی چې پښتو ژبې د لیک دود سبکونه له عربي ژبې څخه راغلي دي. د لیکنې په برخه کې هر کس کوشش کوي چې ښه لیک ولري، مګر د ځینو کسانو لیکونه بیا دومره خراب وي چې لوستل سخت وي. ډاکټر متوفی نوسی بیا وایي چې د اکثره ډاکترانو لیکونه خراب وي، دا چې ولې هغه به خپل ځواب کړي او هم براته وایي چې د ښه لیک درلودل لاملونه څه دي.
د ډاکترانو خط په عمومي صورت سره د ډېری ډاکترانو خط د لوستلو وړ نه وي، دا معموله ده. زه خو لاملونه دا ګڼم چې د ډاکټر صاحبان چې کله په فاکولټه کې درسونه وایي، مثلا زموږ په دوره کې موږ به ډېر نوټونه لیکل او دا نوټونه به ډېر چټک لیکل، نو په چټک لیکنه کې خط سم نه راځي. او بل دا چې ډاکټر صاحبان کتنځینو کې پروختونونو کې زیات لیکونو سره سره کار لري، لیکي مثلا دوسیه لیکه، مثلا نسخه لیکه، او سره نه لري، بس کوشش کوي چې هر شی مخفف ولیکي او زړی ولیکي، بس هر رقم چې ولیک مغسی زړی مغسی لیکي. زما په نظر یو خدا ده چې دغه لیکل هم په دماغ یا په مغز کې یو مرکز لري. ډیر داسې کسان چې ډیر کلی لیکونه لري، یعنی لیکنه داسې لکه تبوای چې ماشینی لیکل سي، او ځینې کسان استعداد زیات لري خو لیکنه ډیر غړي لکه د ډاکټرانو. خدا هم د دماغ هغه برخه پورې اړه لري چې هغه د لیک مربوط ده، یعنی د چا د لیک برخه چې په دماغ کې ډیره پیوړی او ډیر وده کړي هغه کسانو لیکونه ډیر خي. او دا له ماشومتوب نه په ماشوم باندې چې کار وشي، مثلا د خطاطي هنر تعقیب کی کار سره وشي، د لیک برخه په دماغ کې وده کوي او نمو کوي او لیکي خرځي.
ډاکټر یونسی خپل شخصي تجربه ته په اشاره سره وایي
خپل زما خط بدونه خو بیا هم کله چې زما سلوم دا غیر نه را پدی خو زه اوس فکر کوم چې لیک به پکې بدلون راغلی ما به مخففات شروع کړی خو ما خط همیشه لوستل کیږي زه داسې ډیر کسان پیژنم مثلا زه په خپل کتنځی کې چې کله نور ډاکټرانو نسخې راوړي زه چې ګورم هیڅ په اکثرو درملو زه نه پیږم سره دې چې زه درمل سره آشنا یم مسلکی قسم یم خو زه په درملو نه پیږم بیا له نارو نه د دوی درمل راغواړم چې کوم درمل یې درکړي زه درمل له مخې پوهیږم چې دا کوم درمل دي په خطونو اکثره زه نه پیږم خسته لیک هغه دا چې ټول حروف ټکی نقاط دي هغه به مراد سي او د لستلو وړي بیا لیکنه هم ځان ته خپل ځانګړنه لري لیک دودونه توپیر لري سره مثلا ځینې خطونه لیکونه د سي چې شکست لیکونه ځینې د سي چې چاپی لیکنی لکه د ټایپ غوندې چې ټایپیږي
درنو اوریدونکو دا ود دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه زموږ نه نه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانه هم اوریدل شي p.azadiradio.org او کچیر غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده